د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په یوه بله تازه خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې د پښتانه مترقي لیکوال د نوې کابینې د جوړېدو په اړه تفصیلي راپور او بیا د خیبر ضلع د یو خوږ ژبې شاعر نیاز جان لونګین اپریدي سره مرکه درته وړاندې کوو. راسره اوسئ. د پښتو ادب په وده کې ادبي جرګو خپل رول لوبولی دی. په افغانستان او پاکستان کې دا مهال ګڼې ادبي جرګې فعالې دي چې وخت په وخت غونډې کوي او د ادیبانو د هنر په ځلولو کې فعاله ونډه اخلي. د پښتانه مترقي لیکوال په نوم ادبي ټولنه شپږ کاله وړاندې تاسیس شوه چې تر اوسه یې ګڼې غونډې کړې، کتابونه او مجلې چاپ کړي او نوي ادیبان او شاعران یې مخې ته راوستي دي. پام وکړئ په دې اړه جوړ شوي تفصیلي رپورټ ته. پښتانه مترقي لیکوال په دې وروستیو کې خپله نوې کابینه اعلان کړه. دغه ادبي ټولنه له تیرو څو کلونو راهیسې ادبي فعالیتونه کوي. د دې ټولنې د جوړولو تر شا د ډاکټر محب وزیر لاس دی، څوک چې تر دې وړاندې په کراچۍ کې د انجمنې ترقي پسند مصنفین پاکستان غړی پاتې شوی. نوموړی چې په 2006 کال کې له کراچۍ بنو ته لاړ، نو هلته یې د انجمنې ترقي پسند مصنفین یوه څانګه پرانیسته. تر 2013 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د انجمن ترقي پسند مصنفین څنګه فعاله وه چې صوبایي مشر سلیم راز و. خو په دغه کال کې د پاکستان د نورو سیمو د مترقي لیکوالو او پښتنو لیکوالو ترمنځ اختلافات پیدا شول. ډاکټر محب وزیر د دغو اختلافاتو په اړه وایي:
یو خو اختلافات زما خپل نظر دا هم و چې بار بار ما دې ته وایي چې تا موږ د فیض احمد فیض ورځ لمانځو، موږ د عادل جعفری او د نور خلکو ورځ لمانځو، موږ ساحر لودیان ورځ لمانځو، آیا زموږ د پښتنو کاکا جی سنو بروسین مومند ورځ په لاهور او په کراچۍ کې ولې نه لمانځي؟ زموږ د نور محمد ترقی ورځ تاسو ولې نه لمانځي؟ زموږ د قلندر مومند د اجمل خټک یادونه تاسو ولې نه تازه کوئ؟ نو یو خدا اختلافات ورسره، دا اختلاف صرف زمانه او د شاه محمد مری هم دا اختلاف او هغه اکثر په غونډو کې دا خبره کولې چې موږ د بلوچانو مترقی لیکوالان چې دی هغه ولې خبرې تاسو ولې نه کوي؟
نو په داسې اختلافي ماحول کې ډاکټر محب وزیر او دغه ملګري لانجمن ترقی پسند مصنفین له ټولنې لاره بیلوي، خو پیژندل شوی لیکوال او شاعر سلیم راز د دوی ملګرتیا نه کوي. د محب وزیر په وینا سلیم راز ورته وویل چې هغه ټوله مر د علمګریت نظریه خپله کړې ده او په وروستي عمر کې ځان یوازې تر پښتو ټولنې محدودولی نه شي. همدا وه چې محب وزیر او د هغوی ملګرو په 2014 کال کې یوه نوې پښتو ادبي ټولنه د پښتانه مترقي لیکوال په نوم جوړه کړه. ډاکټر محب وزیر وایي:
بیا موږ یو غونډه وکړه په بنو کې، انجمن ترقی پسند مصنفین چې کومو هغه موږ واړولو په پښتانه مترقی لیکوال باندې، او بیا مو لکه بله غونډه د ټل کې وکړه، او ټل والا ملګري چې کومو هلته یو تنظیم و هغه مو په مترقی لیکوال واړولو، او درېمه غونډه مهمه غونډه چې کومه وه د موږ د ټولې پښتونخوا د خیبر پښتونخوا، نو هغه مو په چت صدا وکړه، او دلته مو باقاعده د پښتانه مترقی لیکوال یو داسې تنظیم ملان کو چې دا د ټول پښتون وطن وي، بلکې چې چرته پښتانه وي کاغه چرته هدي، نو هلته کولی شي چې دوی خپلې څانګې پرانیزي.
په 2014 کال کې چې پښتانه مترقي لیکوال تنظیم جوړ شو، نو لومړی مشر یې پخپله ډاکټر محب وزیر وټاکل شو او هغه تر 2006 کال پورې په دې عہدې پاتې شو. په دغه دوران کې د پښتانه مترقي لیکوال څانګې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پرانستل شوې. په افغانستان او پاکستان کې سلګونه ادبي تنظیمونه فعال دي او له کلونو کلونو راهیسې د ادب د ودې لپاره کار کوي. د دغو تنظیمونو او پښتانه مترقي لیکوال د فعالیتونو ترمنځ فرق څه دی؟ د جواب لپاره یو ځل بیا ډاکټر محب وزیر.
دا سیدا چې موږ تنظیم چې کوم دا غل بدل په دې بنیاد دی د نورو تنظیمونو نه، چې نور چې سیمه ایز کوم تنظیمونه جوړیږي نو هغه په نظریاتي بنیادونو نه جوړیږي، هغه کې مختلف الخیال مختلف النظریات خلق چې کوم راغون شو د صرف د ادب چې انفرادي تور کوم سړی نظریه لري اخو دا خو تنظیمي تور هغه نظریه نشي لرلای. نو مترقی لیکوال خالص یو کر خراخ کلا په لیکوالانو کې چې کم خلک مترقیان دي، کم خلک یو معاشره نه چې کم فرسودا نظام فرسودا روایتی کلتور روایتی ادب روایتی نظریه روایتی سوچ فکر ماتول غواړي، کومې ډانچې ماتول غواړي، ا خلک په یو طرف شي نو هغه بیا کولای شي خپل نظریاتي بنیادونو باندې کار ته دي آزاد، چونکه ټول ملګري هغه سوچ ولوي نو هغه خپل سوچ په مخ په وړاندې بوزي.
خو نوموړی وایي د پښتانه مترقي لیکوال اړیکې د نورو دودیزو ادبي جرګو سره ښې دي او ترمنځ کوم څرګند ټکر تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. محب وزیر وایي هغوی د خپلې ادبي ټولنې له فعالیت راضي دي او ګڼي چې وړاندې نور ډیر سفر پر مخ پروت دی. د 2000 کال په دسمبر میاشت کې پښتانه مترقي لیکوال تنظیم ټاکنې وکړې چې په نتیجه کې نوې کابینه جوړه شوه. اوس د یادې ټولنې نوې مشر یا چیرمین د بلوچستان د ژوب سیمې لیکوال او څېړونکی ډاکټر لیاقت تابان دی. لیکوال او شاعر عصمت زهیر د ټولنې لومړی صدر او لیکوال او شاعر شمس فیګار د دوهم صدر په توګه ټاکل شوی دی. په سلاکار ډله کې ډاکټر محب وزیر، قیصر افریده، یوسف حسین یوسف، محب خیراز او نور شامل دي. د پښتانه مترقي لیکوال لوی مشر ډاکټر لیاقت تابان وایي د کابینې د نورو ملګرو او د ټولنې د غړو سره یو ځای د ډیرو ادبي فعالیتونو ترسره کولو هوډ لري.
پښتانه مترقي لیکوال تنظیم چې دی یو داسې تنظیم دی چې د پښتنو ترمنځ یووالی راولي، د پښتنو شاعرانو او ادیبانو یو داسې پلیټفارم موږ ولرو چې هغه په ګډه خپل خیالات خپل فکرونه او نظرونه سره شریک کړي، او زموږ د تنظیم مقصد هم دا دی په ګډه یو داسې تګ لاره ولرو چې پښتو ادب د کم مقام د کم مسایلو سره مخامخ دی او دا وخت د نړۍ ادب او شاعری ناول په هغه کې چې کم صنفونه دي هغه په نړۍ کې په کم سطح دي او په پښتو کې کم دي. موږ خو ځان له کار کوو خو موږ په یو بل د یو بل سره تماس نه لرو، تعلق نه لرو. نو موږ دا هڅه کړې ده چې هر ځای د پښتو ژبې خدمت کیږي، د ادب له لارې د علم له لارې. نو یو داسې تنظیم کمی موږ محسوسوله چې باید دا ټول تنظیمان په یو زنځیر کې سره وتړو.
د ټولنې نوې مشر وایي د ادیبانو د روزنې تر څنګ د نورو ځوانانو فکري روزنه هم په مرام کې شامله ده او هڅه بیداوي چې د ولسونو شعوري سطح لوړه کړل شي.
د پښتانه مترقي لیکوال بنیادي هدف به دا وي چې موږ په ټولنه کې عموما او په ځوان کهول کې خصوصا د دوی فکري روزنه وکړو، د دوی شعوري سطح موږ دومره راپورته کړو چې د نړیوال ادب سره مخامخ کړو. موږ د خپلې ژبې سره سره په خپله سیمه کې ویلي هغه ژبې چې د هغو د پرمختګ دپاره لارې نشته، د هغو د ودې دپاره به هم موږ په شریکه د هغو سره کار کوو.
ډاکټر لیاقت تابان وایي د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره سیمینارونه، کانفرنسونه، لیکچرونه او غونډې په پام کې لري. نوموړی وایي د نظرونه په نوم یو مجله هم د پښتانه مترقي لیکوال لخوا ورله مخې چاپ کیږي چې دوی ورته په راتلونکو کلونو کې هم دوام ورکول غواړي. یا د ټولنې وخت په وخت ځینې کتابونه هم چاپ کړي دي. په اړه د ټولنې پخوانی مشر ډاکټر محب وزیر داسې وایي
د بنو طرف نه چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د دیدار وزیر کتاب دی، د عصمت الله ظهیر کتاب چې کوم دی کتابونه دي، دا دوه کتابونه دواړه دي دغه نه مترقي لیکوال د اړخه چاپ شوي دي. د الماراتو تنظیم کتابونه چاپ کړي دي. وخت په وخت چې موږ کوم ملګري کتاب چرته چاپوي نو هغه د مترقي لیکوال د ډر اسماعیل خان د تنظیم دا شوکت عزیز شوکت چې تاسو د میوزیک د ګلوکار په حیثیت پیژنئ دا د موږ د مترقي لیکوال بانیانو غړو کې موږ سره پاتې شوی دی. د دې افسانو کتاب کوم چاپ دی دا هم د مترقي لیکوال د طرفه چاپ دی. نو داسې کتابونه چاپ دي ځوین چې نوی هدا سه د شلو نه زیات کتابونه به مخه ته راغلي.
پښتانه لیکوالان، څېړونکي او شاعران په افغانستان، پاکستان او نور نړۍ کې د خپل وس په اندازه ادبي او کلتوري فعالیتونه کوي. د پښتانه مترقي لیکوال نوې مشر ډاکټر لیاقت تابان وای د پېښور، کابل او کوټې د پښتو اکاډمیو ترڅنګ د نورو ټولنو سره هم په شریکه د کار کولو اراده لري.
موږ د پښتو هر تنظیم، هر اکیډمی ته درناوی لرو، د دوی سره په شریکه کار کوو، ګډ کار کوو، او زموږ هدف به همدا وي چې ټول به داسې یو سیستم کې راولو. د هغه دپاره موږ دا کولای سو چې موږ یو داسې نړیوال ویبسایټ ولرو چې چیرې هم د پښتو کار روان وي، تحقیق روان وي، چې موږ په یو بل سره خبر وي. هغه که د سیمینار له لارې وي، هغه د کانفرنس له لارې وي. نن سبا نوې جدید ټیکنالوژي راغلې ده، نو څه داسې مشکل نشته چې د ویبسایټ له لارې، د نیټ له لارې موږ د یو بل سره په تماس کې پاتې شو. نو موږ هر چا ته هرکلی وایو او کوشش به کوو چې دا ګډ تنظیمان په ګډه راولو چې د
تابانده هم وایي چې د ساحو ادب د ودې او تخلیق لپاره به لیکوال هڅوي او کوشش پیدا وي چې پښتانه لیکوالان او شاعران د هغه ادب تخلیق ته وهڅوي چې ورته په ټولنه او نړۍ کې ضرورت دی. نوموړی وایي د پښتو ادبي کتابونو د کمیت پر ځای د کیفیت د ښه کولو لپاره به هم پښتانه مترقي لیکوال خپل کار ته دوام ورکوي. د پښتانه مترقي لیکوال د کار او فعالیت په اړه مو راپور واورید. دا مشال رادیو دا او تاسو مجلې ته غوږی. اوس تاسو ته د خیبر ضلع د یو خوږ ژبې شاعر نیاز جان لونګینه پردي سره شوې مرکه دروړم. لونګینه پردي د تیرا د راجګل سیمې سره تعلق لري. د مرکې په سر کې لونګین د خپل ادبي سفر د پیلولو په اړه معلومات ترکوي.
یاره سي اندازتن تقریبا 1990 کې ما شاعري شروع کړه. وخت تقریبا زلګه په اتم جو کلاس کې وم. نو بس غیر سي نه په دې خو بیا تقریبا په 1990 کې مې د خاګلی مقدر شاه مقدر سره نه اصلاح شروع کړه. او بس تر اوسه پورې هغه سفر جاری دی. کله لږ سلو شي او کله چې کرنې لګې راتی شي چټک شي.
تاسو وی چې د شعر سفر کله تیز شي او کله وزنډیږي. د شاعران کله کله لونګینه زر زر شعرونه لیکي کنه، کله بیا تر ډیره وخت نه شي لیکلی. د دې وجه سي
جناب علي، د دې وجه خو زما په خیال صدا سي وی لکه باران واخله. باران چې کله ډیره ورځ راشي، تو ډیره تور شي، ډیره ګوره شي، خو باران نه وریږي. او چې کله کله وریاز نوی پښین اسمان هم باران واری ګم، دغه شان دی شاعر ذهن هم دی. هغه کله کله چې ایس واقع هم نوی شوی، خو هغه خیال به داسې سره شي چې لکه هغه باران غونې به دغه د جبن غلبزونه راو وریږي او شعر به د جوړ شي او ډېر ښه ښکلی شعر به وي. د خدای پاک یو ورکونه چې کله کله په خپله راو وریږي او کله کله چې کوشش هم کوه خو نه کېږي.
صحیح. او لونګینه د شاعری چې دا په کوشش باندې کېدای شي کنه، دا بس یو خدای داد دی چې چاله دغه داد ورکړی دی، بس هغه شعر لیکي کنه. ځینې خلک خو وایي چې مشاعرو ته ډېر ځي، د نورو شاعرانو کتابونه لولي یا اوري، وایي دې سره د شاعر چې دی د خپل هم د شعر چینی وایي خوټ کېږي او بیا دې ډېره شاعري کولی شي. ستا څه خیال دی؟
زما خو خپل خیال دا لکه مونږ په کتابونو کې ګورو چې اکثر چې کوم مونږ مشران دي، زمونږ د ماهي هغه دي پوهېدونکي دي، هغه دا خبره کوي چې دا قدرتي اتیا ده، قدرتي خدای پاک ورکوي کنه. خو شعر په چې کوم هغه دی د شعر د هغه چې کوم لیکل دي، هغه چې کله کله د انسان په خپل کوشش هم کولی شي او بغیر د کوشش نه هغه ذهن له پخپله هم راځي او کېږي. خو صرف فرق یې دومره وي چې کله په کوشش باندې وشي هغه ډېر چې کوم دی سې بوریت غوندې ښکار شي، بیا سړی له ډېره مزه نه ورکوي. او چې کوم څه پخپله وشي، فطرتي وشي، هغه کې خوند ډېر وي.
او ما چې د خیبر د شاعرانو سره خبرې کولې، نو ډیرو راته وی چې وی لونګین پردای چې ده، وی دا خو ډیر ښه شاعر ده، خو لک سنډې ته شوی ده، نو وی مشاعرو ته هم ناراضي او څه چاپ کوي هم نه، وی ډیر غلی شوی ده. دې څه وجه ده لونګینه؟
په خوا خو تاسو سره زه ستاسو په څنګ کې یو یار پاتې شوی یم، ملګری انډیوال پاتې شوی یم. نو تاسو خو بیا هم پته لګیږي چې زه کوم وخت نه یم او څنګه یم. خو زه چې په دا موده کې لږ غایب پاتې شوم، لږ پناه پاتې شوم، دغه صرف او صرف وجه دا وه چې هغه وخت کې زمالک یو خو اوه کی چکن غربت ما ادب خدمت ډیر زیات لکه پکې پیش پیش ویوم کنه ارز کیو چکن ز حاضر دم بارم شهره کیو چکن زوم خو بیا هغه حالت داس شول چې کله دی ما وادو کو نو بیا لګ زما ستونزه زیاته شو نو په دغه ټیم کې څنګه ما سره بلې و چرم نه و ما خپل داس سوچو کو چې راز علم ته بیا مخ کوم نو هغه وخت کې ز د لسم ټولګي ته بیرونه مطلب ما صرف لسم پاس کړو نو هغه نه پس ما چې کنه تعلیم ته مخ وکړه او بیا چې کوم د زما ځنې مرګرو ما پورې خندل چې هغه چې کنده په بډوالي کې سبق شروع کو هغه نه پس کنه ما غیث یو کړه بی یو کړه پښتو ایم ایم یو کړه اردو ایم ایم یو کړه ایجوکیشن کې ایم ایم یو کړه هغه نه پس بیا د پرایمری یو ټریننګ کو پرایمری سکول بیا پی ټی سی بیا می سی ټی یو کو میډل سکول ټریننګ بیا می بی ایډ کو های سکول ټریننګ بیا می ایم ایډ کو کالج یو ټریننګ ویت اوس پتا هغه نه پس کنه بیا ما جرنالیزم کو بیا می یو کال نیم دوا می کنه جمرود کوم کې دلته یو ریډیو اف ام 91 هغه کې می کنه کو ورو کو نو بس لکه ایجوکیشن طرف ته مالګه زیات مخشو او ایجوکیشن چې کاندیدا سیسی د جپاغه باندې چې کنه انسان ژوندون خولې کې یو شیر هم خولې کې نو دی وجه په دغه بیکګراوند کې د ځلک خاموش پاتې شوم یادم نه
صحیح دا خو چې دغه سکه هر شاعر د دغه کارنو د پر خاموش کېږي نو مونږ وایو چې په ډیر فخر سر دی لاړ شي شاعری دی پریک دی دغه ټول کارونه چې تاسو کړی دي چې د میټریک ز د کون کې تر ایم ای پور رسیدي پښتو ایم ای کوي اردو ایم ای کوي دا نور تعلیمونه ور سره کوي جرنالیزم ولولي او بیا کار کوي نو بیا خو هر څوک دی هم داسې شي تاسو ډیر ښه کار کړی دی لونګینه خامخا چې سړی چرته د لسم صنف زده کوونکي او چرته چې بیا دومره تجربه حاصله کړي ماستریانې واخلي په شعر کې به یې نکار راځي ځلا به راځي نو زه به غواړم چې تاسو نه یو څه واورو د خپرونې په دې برخه کې چې اوریدونکو ته پته ولګي چې د لونګین د نن ورځې غزل څنګه دی.
مننه. غزل مطلب صدا شو وایم چې دا زما خپل جانان لکه خبخ د انسان دا زما خپل جانان لکه خبخ د انسان لکه زیره د جنت لکه خاص د زړه ارمان او شعر دې پکې چې تلاوت یې کړم مدید تلاوت یې کړم مدید تورې لولم پر زلفان تلاوت یې کړم مدید تورې لولم پر زلفان غږ پرانسته حقیقت راته مخې د قرآن دی لمیه د کمال خایستونه ډند ویلار دی لمیه د کمال خایستونه ډند ویلار او دا نظر یې سده نور پکې بهر دی روان او لیونی بلټوی حقیقت د کائنات لیونی بلټوی حقیقت د کائنات او تکمیل غواړي د وحدت ډیر ذهنونه پریشان او بل شعر دی چې ورنورک ګل د انذر ګورا یونې په شجر ورنورک ګل د انذر ګوره یونې په شجر و دا چې ګوټی د انګور سترګې سترګې دی روان او لونګین سر په زنګون لونګین سر په زنګون او مال یې دی د فکر یون لونګین سر په زنګون او مال یې دی د فکر یون او په ظاهره دی راټول او ګنی تلی تر اسمان
والله ونګینه سمره خپل غزل دی او نسی روان غزل دی دا موسیقي کې ډیر خرات لې شيستا شعرونه سندرغاړو ویل دي کنه
یره سندرغاړو طرف ته خو می ډیر پام نه کړای نو راتلونکي کې بغور شي سکو وینو
صحیح او لونګینه فردي صاحب میوه چې پخه شي خوګه شي خوړلې مزه کا شاعري څنګه پخېږي دا د عمر د تیرې دو سره پخېږي کنه د تریاځت په کاری
یری دا دی یو دوی چې انسان څومره تجربه نه تیریږي دا غیسره پخېږي یو چې انسان څومره علم نه تیریږي دا غیسره پخېږي یو چې انسان په غنو ټولیو کې استوګنه کوي لکه مثال کې اوس هنرمندانو سره انسان کینی د ملانو سره انسان کینی د پروفیسورانو سره انسان کینی او د لیوانو سره انسان کینی چې په ټولو ماحولونو کې مشمانو سره انسان کینی مشرانو سره انسان کینی پوجره کې انسان کینی نو بیا چې کوم دی سره هم شاعری پخېږي
صحیح او په مشاعرو کې خو ځوان شاعرانم وي د پخو عمر شاعرانم وي مونږ او تاسو به چې پېښور کې مشاعرې کولې کنه، هلته به بهیر ته به څومره ډېر شاعران راتله. اوس راته ووایه چې په خیبر کې، پېښور کې او خواوشا سیمو کې د مشاعرو خوند شته کنه؟ لونګینه پرېدی صاحب،
نه اوس دلته اوس په خیبر ادب کې لږې کمې شوي، خو شته کېږي، بیا هم کېږي، خو دومره په هغه سره نه وي لکه هغه وخت کې چې کوم دی، کوم په شوق سره کېدی، ځکه چې اوس هغه شوق کې مونږ چې کوم دی، چې کوم بس کلام دی هغه لیکل، او هسې بس د فیسبوک کې چې کوم دی خلک زیات مشغول شول، نو هغې وجه سره چې کوم دی لږ بیا ادب ته هغه سستي ورپېښه شوه، مشاعرو ته خاص کر.
صحیح، تاسو وایئ چې فیسبوک د وجې نه خلک شعرونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، نو مشاعرو ته دومره نه ورځي. د کتاب چاپولو څه صورت حال دی؟ تاسو په خپل کوم کتاب چاپ کړی کنه؟ شاعري خو به مو ډېره زیاته کړې، نو کتاب مو چاپ شوی کنه؟
کتاب مو چاپ شوی نه، خو کتاب مالګه په خپل هغه کمپوزینګ کړی را سره موجود دی، خو ما یې چاپ کړی نه، خو کوشش کوم، بلکې کوشش مې دی انشاءالله که خدای پکې خوښ وي، نو دوه درې سلور میاشتو کې به دننه چې کوم دی چاپ شي.
لونګین صاحب، ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو بل شعر به هم تاسو نه اورو، بیا به خدای پاماني کوو.
صحیح شو.
څه راته اوروئ؟
د هغه درته اوروم یو څو شعرونه. اول د کلام نه مخکې
ارشاد،
چې ستا له خاله مې بد حال وګوره، ستا له خاله مې بد حال وګوره، او د یوې نکتې جنجال وګوره، او چې پتا مین شوم شوم په ځان مین، چې پتا مین شوم شوم په ځان مین، او دا جلال او دا جمال وګوره، او په دې ځای کې موسیقي را زندگی، په دې ځای کې موسیقي را زندگی، او د زړګوټي سر او تال وګوره، او حیرانی ده چې په شال کوي پرده، حیرانی ده چې په شال کوي پرده، حیا وګوره او شال وګوره، او اول وکړه په خپل خو بد نظر، اول وکړه په خپل خو بد نظر، او لونګینه بیا خپل فال وګوره.
نو دا خو تاسو وی چې دا سو شعرونه دی اوس په غزل ته اوس راځو کنه لونګین صاحب؟
پکې ور وخوې دم.
صحیح، نو تاسو غزل به هم ور لونګین صاحب ټول شاعری مخواګه دا غزل خو مزان ته سوې.
بل غزل دی چې
ارشاد،
هر نعمت د جهان خوند کوي چې خپل وي، هر نعمت د جهان خوند کوي چې خپل وي، او حسن هغه وخت مزک لري چې دا بل وي، او افسانې د ژوندانه زه هغه ولم، افسانه د ژوندانه زه هغه ولم، چې مقصد یې ګوره نولس نوی شلوي، او بیا خپل یار او که خپل کار لره بدرومې، بیا خپل یار او که خپل کار لره بدرومې، چې د زړه وي په یو رنگ او خیال دی بل وي، او د ښایسته جانان د کړوړه نه کم نه وي، د ښایسته جانان د کړوړه نه کم نه وي، غزل هغه رموز یې غزل وی، انتظار مې شولې نه د زړه په ونه لکه بوټی د انګور چې پروت په بل وی، وستا د غم خبر په زړه مې داسې تلای، ستا د غم خبر په زړه مې داسې تلای، لکه تلای چرته غیشی چې په ګل وی، وستا په مرګ مې ګوره چغې داسې وکړې، ستا په مرګ مې ګوره چغې داسې وکړې، لکه چغې په خزان چې د بلبل وی، وستا د عشق پلاره زه دغه سي زما، ستا د عشق پلاره زه دغه سي زما، لکه ګډ رون چې روان د غره په پل وي، او وی خواګه د بے وفا زکه یادونه، وی خواګه د بے وفا زکه یادونه، ولونګینه چې ملګری د زړه تلی.
درنو اوریدونکو، د لونګین اپریدی د همدې مارکی سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کیم. تر هغه د لوی خدای پامان.